سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شه تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر په 8مه په یو بیان کې ویلي د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز خونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا تونبایوا ویلي د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه محمد چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورمورز له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سکل د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شویو افغانانو شمیر زیات دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنوي سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 23مه د هغه د خوشی کولو لپاره لارینونه پیل کړي وو چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یوه بیان کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندني او د اعدام له سزا سره مخامخ و. شپېته کلن کایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د سې په تور نیول شوی وو او اته بیا کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2023 کال کې ونیول شو او دا کال وروسته په عمري بند محکوم شوی وو. بل پلاوه چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغه تبادله کې چې میاشتې وخت ونیوه د امریکا د متحده ایالتونو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې ډلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جین پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشرزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پاوز په وریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر په 28مه د کمال عدن روغتون ته نږدې په یوه کور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلي وو چې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر هغه کم هم هوایي بریدونه کړي چې په تېرو کال کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې 8 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان حزب الله ډلې سره د اسرائیلو له اوربند وروسته په غزه کې د اوربند لپاره هیله مندي. میاشت کې چې د دې اوربند لپاره خبرې اترې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیلو ترمنځ روانې دي خو د روسیې کومه پایله نه ده ورکړې. حماس وسلوالې ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. روسي خبرم دا چې اوکراینی چارواکي وایي روسي د پلازمینه کیف په ګډون د خارکیف او د اوديسا د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالوشینکو نن پر ټولنیز رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه اړ کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اوديسا، ډینپر او دونسنګ کې فعاله شوي دي. د دې خبرونې ډیر برخه نور بس خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار به تاسو سره د افغانستان کې د خزو پروان وضعیت د شالته کورنۍ ټولنې ستونزې او تاوتریخوالی څومره دي پر همدغه موضوع تاسو سره بحث کړو. څومره ګرځو خپل خبرونې ته د ننګرهار خروالی پریکړه کړې چې د جلال آباد خار پاک ساتلو په خاطر د غوښینو چرګانو د حلالولو او پاکولو چاري په یو ټاکلي ځای کې ترسره شي. له ډیر وخت څخه خاریان شکایت کوي وای په هر ځای او هر کوڅه کې د غوښینو چرګانو حلالولو او پاکولو چاپیریال ککړ دی او باید د چرګ پلورونکو ترڅنګ کبان پلورونکي هم یو ځای ته انتقال کړي. د خلکو د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه سوزل ازادي راډیو هم راپورونه چمتو کړي وو. تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی وو. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره یې ځانګړی مسلخ جوړ کړی او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پرېکړې ملاتړ کوي. وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلی کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوې دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګان هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګان هم خدي. که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زمونږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وته دی. نور کولا او صفایي باید زیاته شي.
دا تیر ورځ چې ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوړو په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی. ترسو زمونږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زمونږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پرېکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پرېکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري چې له امله یې د ژوند حالات ډېر ستونزمن شوي دي. دغه وضعیت په ځانګړې توګه د ناروغانو او عاجلو حالتونو لپاره خورا جدي خطر رامنځته کوي. نور حال په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت لایته نه دغه نه رسیږي. خدمات کې نه جوړ خالي د ټکټ ډوډۍ پردا دا یو کړل ټایګر مساعد خبر چې ولاړې بيجو څو خرایره شروع کی دا غړې چې پر ته مټر کې بلای سپارته نه دي د خپل لشکرګاه ته وري پر لای
متکلا د خپل لای چې ډېری خراب دي کې چې مریض چې مریض تر حد پورې تر ولایت یا در کوم ځای کې چې د ډاکټرین تر هغه سیږي او حاصلات چې د حاصلات سره موږ غره کم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې کوم د شینې جوړې چې کوم ځوانان سره وي ډېر لږ لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چرته
د همدی ولسوالی اوسیدونکو همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلی کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیزو چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلي کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت ته خاص د روانیاتو تحیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه دا وارکاري دي که د یو سړک جګلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې افراطي سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دي جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ ووهئ او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0420 300 811. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه به زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزي عزیزي راپور ته بغوښ شو. د غین وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو غاډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ځوان پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت لمنځتلو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت ته خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د انجنونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړي او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپل قدرمنو میلمنو ته هر یو ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغانو ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته او قدرمندو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 25 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګ دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځه او سړی زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاد توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي، هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپېریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. نو ځکه مثلا دغه هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې خپل پرمختګ وکړي او د ډول توتريخوال سره مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې تارزو میرمن ارزو تاسو خبرونې ته خر اغلی کته سو درته وای چې ولی په افغانستان کې په وسینی شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکي او وسینی وضعیت کې د وسینی شرایط په افغانستان کې د خزو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري لکه په خزو باندې د محدودیتونو چې زیات شوی دی د په ورونو کې په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدا کی
ډیره مننه فرشته جانې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته اساس پښتني په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نه یوازې په دې حکومت کې بلکې موږ شاهدان یو په ټولو تیر شوی حکومتونو کې هم لبد امر غز موږ له ښځو او مرمنو سره تاوتریخوالي تر سره شوی او وس لا زیات شوی دی او دا تاوتریخواله کېدای شي په فزیکی ډول رواني ډول یعنی جنسی تاوتریخواله او له هر اړخه یو تاوتریخواله تر سره شي خدای چې په فعلی حکومت کې لکټ د دې تاوتریخواله کچا زیاته شوې ده نو موږ او تاسو شاهدان یو چې خزه لډیر ورکوند دوی د تاوتریخوال سره مخ دي هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي نو د هر اړخ د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوال تر سره کیږي چې د هل لپاره باید اما په هوای زیات شي هم د مثلا د مکتبونو او د پانتونونو لاري هم د کار تر سره کیږي خو چې لبد مرغه مونږ تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچا زیاته شي کم کېدل هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي ولی حتی هلته د عامه پوهاوی اجازه نشه نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچا راټیټه کړو.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی هغه خبره واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه تخره غلاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځ وړلو په اړه کې باس کو څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې په ټول نړۍ کې
په افغانستان کې کباس وکړو ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنۍ کې د کور فضا د ټولنې فضا را جوړ شي دي ته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي را کم شي.
زما خو نظر دا ده زه خو یو د طرف کس یم نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه وس خزه سره تاوتریخوالي ډیر کم شوی ده که تاسو وایس خزه ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري کوم اړخ نه لري نو اوس خزه آزاد بازار کې ګرځي تحدید ورته نشته بل څه کوم داس کار نه څه دوی د هغه درځه مونه اوسي.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي د خزو پر وړاندې د کار د پار زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي تاسو څه فکر کوی یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه هغه خود تعلیم برخه کې ده خود تعلیم برخه کې مال سوال چې هغه خود حکومت امر کړی تر هغه ثانی پرې نه خود آرام ثانی پرې کړای چې دوی به روس اور تل څه امر دګنه لري یا بشپریال ساتنه برخه مشکل دی شپریال دې تعلیم زایکه بکره اس مشکلی نو یا کده چې سازانه کمای بوي البته اس مشکل بوي دوی خود اسیو مخ نه انکار نه کوي چې خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده او بل د کار برکه دي کار برکه چې نه څه دوسته یا څو وخت مخکې بادم بخ کې دغه خلاص یو نن د خپل په کوم مادي رخصت دي سوري خپل جوړ کړ شان ورې نن داري ټولان نکړي نو کار خصنه سره
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یوه ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یوه ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړه شي، چا ته غږ پورته کړي، او غږ یې باید څوک واوري؟
نو هغه محکمه سره محکمه سوچ محکمه غږ په سره چې نه اوري، نو محکمه دې لپاره سره نور حوزه دې لپاره سره ټول ادارې دې خدمت کړي چې کوم د دې اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کیږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړ هغه غږ باندې بندیز وسې کله په عام محفل کې چلته د نارینه هم دوی سندرو د سندرو باندې بندیز دسې هلته نور څه دې کوم کارې بندیز.
او بل حکم داو چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوئ؟
حتماً یو ښځه محرم لري، یو ښځه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه وي ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، که ورور نه وي خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم وي، هغه که په لاره کې مځي اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لوڼې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبر خلاص کړی ساتمن د دوست لري او قریب لري او څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر هم را سره شریک ورزو. خپلو قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جانې تاسو اتمنه د دې اوریدونکو غږ اوریدلی دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ، تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنې اته خویندې وي، اووه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو خو واده نه شي کولای په دې کم سن کې. او بیا دغه وخت کې دا ته تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به یعنې دې ته صبر دي وکړي، حتماً چاپېریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص وو، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون وو، کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپېریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دې نه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغې اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره نه ده چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه کوي چې هغوی باندې وشي کولای شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې دی ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځې ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه نجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې. هغه څه چې مختلف په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منه ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي. یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه ګرځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبانې هم شوالو کمې ورځې خو نه کیږي که هر ورځ باندې تللی. او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولوري، یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نهم صنف کې وي خو درې کال نور وي، دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای، اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي. آنلاین درسونه وایي.
مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو. مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته. په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام. تاسو سلام نن درنګ تاسو درنو مېرمنو ته دا غږ درته ټول اوریدونکو ته په دې نن څه به خدمت کوي.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. دا یو څه موضوع ما ورغله ده د سټډ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې د افغانستان کې تر ډیره درود پورې د سټډ نو سره مخ خو به څه جاتو خو سم په ځینې ځینې سم کې زیاده راځي. لیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی، دا هغه راځي چې موږ په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې وینو، کوم هغه ټول سره چې موږ یې تم تل تخواله کړی، اوس هغه تقریبا شپږ څخه د ذات نظر باندې راکم شوی دی. کوم د سترګو بل حال موږ وینو، مثلا په داسې ټول کې د جنگل څخه په زور باندې عمل تشدد ورکول کېدل، او هغه چې کله به نږدې د مور په نس باندې دی لکه سودا وی چې دا د چاته وي ورکړې و چې کله بغاځي چې دوم د چې بل کله نو پیدا شي په لزمه غا دا کاس و. یعنی دوه دومره حالت چې مستې تر هغه کله بل نومره ګرځې شي وي، هغه به جنې کې د دوم څلور چې راځي به اصلي هغه د دې چا سره سودا کې ورکړې یا ور باندې خسته کړو. په دغه پیښو مخنیوي وسته دی چې کله خاوندان هغه روز دوه نشه ده کوي لاغوي ته بچنه وي چا تاسو له شوګو وغوړې دې په دې سره کې یو خوندان ضرورت وي هغه څنګه غوښته ده نو څه کوي چې خپل خلاص مثلا اوس دې ورسوي چې ډیر هغه څه دې طلاق راځي هغه اجازه ورکړو چې بل خوندان لپاره وي چې ډیر ځا خوښ وي او اندارنګ کله چې به څو کې یو جنې پیغله وو هغه به خپل حق او خپل څه جنډل خو هغه زور به ټول کې د هغه څه وکالت نه خو نو څه خلاص چې هغه خپل سر نه وي چې پلار راځي په حرارت کې کار ته په نکاح کړه د امغه کاف دی او سوال چې یعنی ډیر بل څه چې دلته د دې یو چاته ورکړي یا هغه یو څه د اسلام باندې تربن یا هغه څه چې د دې مدونو کې کاف دی څنګه ورته انکار کړي چې موږ نه کوو د اسلامي مراد په مراجعه کړي هغه دا
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خوستا په ډېر کمه پیدا کېده و
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو انجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي څه فکر کوئ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې دا خپله یو ظلم نه ده هغه انجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کښېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینې دا آیات تاسو په نظر تاوتریخواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړې چې هغه ټول ځینې ځینې نه حساب باندې نه پټه باندې په یوه من څه څه کوم درته د برکت نه خوشاله دي په دې باندې تاسو دا څه نه کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتریخواله چې دی او دا په کوم ځلمنو سر روان و دا به څه کې راځي چې عمر د پالسي ور باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت کې ردو سره به دا څنګه به ټول حال
کې تاسو فکر نه کوئ دا وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غواړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو 3 کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځه په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې چې موږ ته معلومات ته دامدا غوښته نه ده چې موږ سره فطیر چې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دوی غوښته نه ده د اسلامي مراسم څخه چې دا چې باندې روان لګیدل ځکه چې هغه خپل کې شي خپل خاطرې چې هغه ته سره کېدل دا موږ منو چې واکه سره مکه مسلمانانه و موږ ټول مسلمانانه و اوسنه په لیکنه د اسلام د پاره چې کوم انسان ته څنګه دا غوښته پاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه وتی باید د څو مده لپاره باندې د لپاره د شرایط په توګه کې
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمنې شته دي دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول باعث دی ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره م ګډون وکه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي هغه وای چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفت څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وایي چې هر څه ښه دي زه نه پوهېږم ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وهي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی دومره خلک مثلا دومره نجونې دومره مېرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی موږ ته حق نه راکول کېږي هېچا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زموږ دا ورور وایي چې ښځې خپله د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د داسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زموږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شوه د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که مونږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنې باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغه هلته وم دغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به یې درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیر زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده، ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره یې ناوړې اغېزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوره کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په یو کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې او لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه ازادانه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بېرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنې کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې زړه توریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي، یا افسردګي وضعیت. ګوري افسردګي خپله چې
کله یو خوته د افسودګي سره مخامخ شي یا هر انسان دی هر شخص دی هغه څومره د افسودګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوخوي هیڅ تاثیر خبرې نه کوي حتی د غیرو روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې دای شي د مینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر څه د توثیقوالي رامځته کوي د بیلابیل توثیقوالي لامل کله چې یو خود د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار وي هم د دولت څخه او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په خود باندې دومره ډیر زیات فشار وي چې اونونه په خویندو باندې وارتي پلار راځي په لورګان باندې خپل وارتي همدارنګه دیو خزر د خاوند دی باندې وار دی په هغه صورت کې چې دا حق باید ورتوان نکړ شي چې دین وخت کې په دین کورنۍ کې حتی ما خپل لیدل دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خزه ملامتي خو په هغه دوار صورت کې چې ملامت کې او کني بیا هم مغوی باندې زور راځي بیا هم مغوی وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې غوی ته شوی دی د وی چې دا وی خپل حق نه پورته کوي نو څنګه حق پورته کوي خو داری کی دغه د اوریدونکو سوق نشته او څکل وی چې دغه د محرم باید غږی وانه وي نو د څنګه خپل حق پورته کوي تاسو خپل حق پورته کړئ همیشه خو نشي کولای چې خپل مثلا ما چاته وی خپل کورنۍ ته وی بیا هم ما غوډول جنجال یو ستونزه سره مخامخ وي
ډیر زیاته مننه اله جانې
چې دغه غږ ووري او دغه د ستونزو مشکلات لپاره یو خل لار برابر
کړئ مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکر سره دی هغه براو خل سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی ماډی کني ولې
سلام فرشته جان وختتان بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زوی زهرا ستوشنده میشگی شما همتون سلام به میهمانا هم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما حتما موضوع برنامه را گرفتین اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگر میشه بر ما بگوین بفرمایین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مرد خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان به خصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از این طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا یکی گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردا افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخونه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه به اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا اطفلای از اینا تربیه بکنه و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان آمده بود من مکتب را تمام کرده بودم و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس می ادامه بدم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونګه تخنیکی همکار شرکه ویچ یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیک را سره دی هغه برو اخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم سي مړی کني ولې
سلام علیکم زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه تاسو ته استاد له طریق استاد ټول اوریدونکو په تانې کې هیل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خره غلې. د خبرونه موضوع به تاسو مخېستي، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلوده او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه روسي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیز کړی، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا ستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکم. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ، او د دې تر څنګ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې خيارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کې تاوتریخوالی چې دی د زنانو سره، دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق په مالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي، خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه میراث په حق کې ته برخه نه ورکول کېږي، هغې محروم دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپل یو معلمه یو محدثه او یو استاد وا چې هغه ته په پلسګونو نارینه راتلل د پښتنې د پاره، خو دغه یو خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نه کړي، بیرون نشي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند. د
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، لکلونو کلونو راهیسته په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لري پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسؤلینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو دغه نظام دغه هر څه د جوړولو لپاره درې کال به ډیر وخت نه فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړي. بلې، سلامونه، زما غږ لرئ؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن اروزو د میرمن اروزو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې یو اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته وي ته حق ورنه کړي چې د غږ پورته نشي نو هغه ګټه نه رسوي. باید اوس یو ساعت خپل هغه خپل د زړه حال وایي، خپل غږ پورته کړي چې د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم راواخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې میرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دا دی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي او دومره زغم یې درلودلی، دومره مشکلات یې زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هېڅ هم نشي ویلی، نو بیا هم زما پیغام دې خویندې ته دا دی چې قوي اوسي. انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زمونږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه را سره وایي په خپرونه کې. را سره قدرمنې میلمنې هیله جانه، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وي، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره یې په خپرونه کې ګډون وکړ، موږ سره یې خبرې وکړې، خپل نظریات یې را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.